افغانستان د دفاع وزارت وی په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزه او جنگ د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې هم زیاتوالی راغلی. دوستانو ستړي مشهي د ساتي رډيو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کو. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولی دي، او د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خارج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه.
ده نفر حذف داریم، 13 نفر اختیاری
عادی. خغل اریایی ویل اس کسان لرو چې لیست څخه ایستل شوی، دیار لسو کسانو ته عادی اختیارونه او 15 کسانو ته جدي اختیارونه ورکړل شوی، 15 کسانو ته توصیه شوی او د شکایتونو یو ویشت موارد رد شوی. خغل اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی، او ویل چې د نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دی او دراتونکو ونې ترپای په دولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستي لیست انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. دا غذایی مواد لوی شرکت سودیکسو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړي. سودیکسو چې مرکزی په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکو لري تایید کړي چې درې کارکونکو چې یو د هند او د مالیزیا او دریم د مقتونی اتباو په کابل کې وشل شوی دی. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې درې تنه بهرنیان لومړی تختول شوي او وروسته یې مړي دا کابل په مسئی ولسوالی کې مندل شوی دی. تر اوسه پورې دا د وژنې انګیزه نه ده څرګنده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي. خبر پاڼه د ملي امنیت د چارواکو په حواله وایي چې د نوموړي نیول کېدو سره په جلال آباد ښار کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مخنیوی شوی، خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کېدو تورنې دي نیول شوې. د کندز امنیې قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادي رډیو ته وویل چې دغه دوه میرمنو دوه ورونه د عیاشۍ لپاره د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ ته بیولي وو او هلته یو وژلی او دوهم یې ټپي کړی دی. دوی دوه میرمنې چې د یوې کورنۍ غړي دي د دوو ورونو په قتل او ټپي کولو کې لاس درلود، خو له نیکمرغه دوی د کندوز د امنیي قمندانۍ د کارکوونکو لخوا نیول شوي دي. پولیسو په دې اړه لومړني تحقیقات پیل کړي. ښاغلي رحماني زیاته کړه چې تورنو میرمنو پولیسو ته په خپلو اعترافونو کې ویلي چې وژل شوی کس د نشې له کبله په سینو کې ډوب شو. دوی د پیښې د پټولو لپاره غوښتل چې د هغه 12 کلن ورور هم ووژني، خو هغه وتښتید. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ویلي دي د ایران په تمریناتو کې له سلو زیاتې سمندري وسایط او له هغه ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی. یو بل امریکایي چارواکي هم ویل چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د هغه پریکړې له کابله سخت غوسه شوی چې امریکا له پیاوړي قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قمندانۍ لخوا د چهارشنبه په ورځ وویل شول د هرمز په تنګي کې چې د بیلابیلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد لبیلابیلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت له پلوه اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کورټس د پنجشنبې په ورځ د استخباراتي ادارو د مشرانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې شریکې خبرې غونډې ته وویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کورټس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2020 کال کې د کانګرس او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونه وکړي. دا زموږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسي د معیار تیګي دی او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نقشه شوي دي. هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمن کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارو مشرانو پرونی غونډه ناڅاپي وه چې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI مشر کریسټوفر واریو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پکې ګډون کړی و. دا ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبې په ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په شپږمه نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کیږي، تر اوسه پورې پکې تر 10 روسيات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ بدترین بشري ناورین بللې. او د اپل د ټکنالوژي د لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی زر میلیارډ ډالر څخه واوخت. پرون د اګست په 2 نیټه د اپل د هر ونډې بیا له 200 ډالر واوخت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالر پورته شو. د اپل د ونډو بیا چې خرڅلاوي په 1980 کال کې پیل شو په سلو کې 50 زر لوړه شوې ده. په 1990 کال کې د هر ونډې بیا 1 ډالر و. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو. د ملګرو ملتونو له هغه غوښتنې مو هم خبرو چې د افغانستان په شمول په نړۍ کې له لوږې سره د مخ وګړو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا به واوري چې د مدیترانی د حوزې په هیوادونو کې د تودوخه د لوړیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه به هم در واورو. د اونیزو پروګرامونو څخه به واورئ چې د کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته اداري مشترک پروګرام هم له یاده مباسئ. دا افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګرې ډلې له توپیر پرته سپي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو لمنځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دا زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې به توپیره پنخه کری او لمن زبه یوسی.
در افغانستان ملی اردو، در افغانستان ملی حاکمیت، ملی اجتماعی او در افغانستان در جغرافیان دفاع کی. دهشتگر و گروپو چه دوی پمند که هر موضوع سیده مون مخالفت کیه دوی الست بیه مون اخبال مبارزه او اخبال عملیات سر ترسو.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامی آژانس تویل دی چې دوی د داعش ډلې حرکت له پیله څارل، خو وروسته له دې چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې د داعش ډلې وسلوال اوسمهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارز د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي آژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره یې پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اروزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنګیالي دې ولایت ته رسېدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمنۍ او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې موږ خپل عملیات سرته رسولی ده د موږ په اوله کرښه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالی په برخه کې د عمران خان د خبرو حال کړی کوي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلی ځلې وکړي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستۍ او څرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه څرګندوني عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عمل پلاوي رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي، خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري ورسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د ورستۍ سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان د سرګندونې یو خال خونیسي او کچیرته عملی شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیده، خو په خبرې اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف حالي ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمت الدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني خي خوای ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبینم او هیلمن يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نشي.
حاجی هغه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې هوارې کړي. د په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې. دا اداره وایي چې په افغانستان او یو شمیر نور هیوادونو کې وچکالۍ خلک له سختې لوږې سره مخ کړي. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د چهارشنبه په ورځ د نړۍ تر ټولو په بېوزلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او سودان کې له وژو سره د مرستې لپاره د 130 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. فاو چې مرکزی په روم کې دی په یوه خبر پاڼه کې ویلي د روان 2014 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د وضعیت د لا خرابېدو خطر شته او دا وضعیت د اغیزمن شویو سیمو حالات لا خرابوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان، سودان او سوریه کې وچکالۍ، په بنگلاديش کې سختو ورشتونو، د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې جګړو، په هیټي کې توپانونو او په عراق، میانمار او ساحل کې د حاصلاتو کموالي په دغو هیوادونو کې اضطراري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. فاو ویلي چې د دغو ستونزو لپاره 130 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، څو د کال په پاتې شپږو میاشتو کې 3 میلیونه او 6 لکه تنو ته خوراکي مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د اداره همداراز وایي چې په نړۍ کې د 3.5 میلیون تنو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هغو 1 میلیارد ډالرو چې د کال په پیل کې یې غوښتي وې تر 10% لږې ترلاسه کړي دي. سږکال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له کبله ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په یو شمیر سیمو کې د مالدارو رمې ضایع شوي او ډیر ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته شوي دي. د هلمند په بوس روغتون کې د عاجلو پیښو د څانګې مسؤول ډاکټر فضل حاجی زیارمل وایي سږکال د تیر کال په پرتله د هغو ماشومانو چې په سوی تغذیه مبتلا شوي شمیر په سلو کې ډیر زیات دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیه مرزان په شپاخانه کې بستر کړی وو چې دا پیسې په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مرزان دي چې موږ په سوی تغذیه وخت کې بستر کړی دي.
د بستر شویو ماشومانو په منځ کې داسې هم شته چې له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته د دریم ځل لپاره بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره ویل له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي پیسې به په اغیزمن شویو هیوادونو کې د حاصلاتو او تخمونو د کیفیت په ښه کولو، زراعتي وسایلو، د څارویو په خوړو، واکسیناسیون او د اوبو لګولو د سیستمونو په ترمیمولو ولګوي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې له هلمند څخه ورته یو رپورټ لرو چیرې چې د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. خوزو کونړ ته په کونړ کې هغه کروندګر چې وچکالۍ ځپلې دي د حکومت لخوا ورسره مرسته شوې ده. په دې اړه به له رهولان وري نه تفصیل واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه پورس په سرکانو کې ازادي راډیو ته ویل په تیر ژمی او په سرلی کې د بارانونو د نشتوالي له امله د زرګونو دهقانانو کښتونه اسوځیدلي او خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نو ځکه یې ورته د مرستو غوښتنه وکړه او مرکزی حکومت هم زیانمنو شوو کسانو ته د غنمو کومک راولېږلو.
د الله شکر ادا کوم چې دغو دوستانو سره دغو ورونو عزیزانو سره ټول کونړ کې هغه کورنۍ چې وچکالۍ ځپلې دي، هغه کورنۍ چې سیلابونو ځپلې دي، او هغه کورنۍ چې د دې وطن د دفاع په لار کې قرباني ورکړې دي، معلول او شهید دي، لړۍ مو د سرکارنو نه پیل کړل. چې سرکارنی هغه زیاته برخه د وچکالۍ ځپلې دي، نو په دې برخه کې نن هغه د په سرکارنو کې دا کومکونه چې د هرې کورنۍ سره کېږي انشاءالله دا لړۍ به د سرکارنو نه شروع سوه او ټولو ولسوالیو ته به غځېږي او په ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله دغه مستحقو کورنیو ته توضیح کېږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله ساپي د وچکالۍ ځپلو کورنیو د شمیر په اړه وویل.
په کونړ کې کاملا 6300 هکتار ازمکه د خشکۍ د عمله تخریب شوی و. خلک ډیر متضرر وو. یو خدا چې کونړ کې ازمکه ډیره کمه ده، نو په دې وجه باندې اسیب ولسونو ډیر زیات لیدلې ده. په لیوانو په دې خاطر مونږ دغه 15 اداري واحدونو افتتاح همدلته وکړله. 100 کیلو غنم یو وګړي ته، یو دیقان ته د طرزالعمل مطابق 9203 دیقانانو ته توزیع شو.
څو تنه بزګر چې مرسته شوي مواد یې ترلاسه کړي وایي
نن ورځ چې کومې مرستې د دولت د خوانه پیل شولې، دا د موږ د بېوزله ولسونو لپاره یو نیک اقدام دی، او دغه مرستې د خپل غریب ولس لپاره یو ښه پیل ګڼو، او آینده لپاره هم د خپل ولسونو لپاره دغه دولتي مرستې غوښتونکي یو.
دا چې موږ سره په دې وچکالۍ کې د حکومت دومره مرستې وکړي، د دې نه ډېره سخته مننه کوو. زموږ ډېر یو مهربانه حکومت دی، ځکه چې دا کم زموږ ستونزو ټولو ستونزو ته ګوري، او دغه ستونزو په حال کې موږ سره کومک کوي. موږ د حکومت نه په دې خبره باندې ډېر زیاته مننه کوو. موږ د حکومت یو حکومت موږ دی، موږ د حکومت ته ملاتړ یو.
ځکه مې شوی وه باران نو شوی، او حکومت خود مهربانه شو او دا دغه راکړه، او خوشحاله خدای دې وسکو کې ډېر ته خوشحاله یو.
بزګري م او مرسته مې خپله واغسله، د حکومت نه مننه کوم او د نور همکاري په هیله یو. دا دې خطر و شولې کالي وه، دا هغه بدن مې موږ حکومت دا مرسته وکړله، مرسته واغسله. دې مرسته ډېر خسر ګورم، ځکه چې موږ هغه مشکلات ولیدل، حکومت راغلی او ډېر ښه همکاري موږ سره کړې ده.
د یادونې وړ ده چې د ژمي پر مهال د بارانونو د نشتوالي په وجه په لل کې کرل شوی کښتونه د دهقانانو وسوځیدل، او کله چې په آباد زموکو کې ولاړ فصل ریبلو او ګټه خستلو ته تیار شو، پرې لس ورځې پر لپسې باران نه وشول. د غنمو دانو ترڅنګ د څارویو خوراک هم له کاره وستلو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان زما غږله ازادي راډیو نو ورو سم دا چی نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفه ولستان ایک زیورته کتنه کړي.
څو معتبر نړیوال رسنۍ او افغان دولت ته د داعش د څباندې 2500 جنگیالیو په تسلیمې مقاله لیکلې دي. نیوزویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي، طالبانو په جوزجان کې لګلاس ورس پکړه. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمې ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنگیالیو شمیر ډیرو او هر یو خپل وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوزویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریې تښتیدلي داعش جنگیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنگ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لس ورځو مخکې خبرې راخیستې چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنگ خبر دی او دا کار هڅوي، ځکه د خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنگ داعشان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی دا. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندینی ولي، او د برخلیک په اړه به د خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25-30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو ان هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسیزې ډلې د قمندان مفتي نعمت الله پاړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قمندان هم پاتې شوی، او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدلې ګډوډ شي په خپل خپ پویږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګری د افغان دولت میلمانه نه دي، بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان جنگ ته مجبور کړي دي.
لوړ ور ول ول ور په ټول افغانستان کې وستون زده، خو په غزنی کې بیا زرګونه ځوانان اړ کړي چې خپل کور کلی پرېږدي او دی ول ور د ګټلو لپاره سخت لارې د مسافرۍ خپل کړي. حبیب الله تاثیر دغلته د لوړ ول ور څخه د ځوانانو ستونزې را سره شریکي.
غزنی څخه په لسګو نظر ځوانان د خپل عزت خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي تر څو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي، نو وایي چې ځینې په خالي لاس، ځینې په نشه یي توکو روږدي، او څه برخه یې د ناوې د ولور له پره کولو څخه وروسته خپلو کورونو ته راځي، او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کېږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه له هیواد تللی راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړاوونه یې ګاللي دي.
زه یو وارې مخکې ایران ته ولاړم، بیا بېرته د ایران حکومت زه بېرته راواړولم، بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس بیا نیت کړی سي وارې بیا ایران ته ولاړ سم، بېکاري د ما کوزده کړې ده، نو اوس غواړم سي ورور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه یې ګټوي.
که سمی ولاد ولور په ګټلو پسې بیا له خپله کوره روان دی، نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانان لپاره یو ټولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوو لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمي وال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامن او خوشاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپار ډول کېږي، دا باید حل سي. دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې څه کړې دي، د ولور د کمښت کې سي، باید ولور کم سي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه راوژغورل سي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډیری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډیری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې هوا ډیره توده شوې ده چې د تودوخې له کبله روغتیایي اندېښنې زیاتې شوې. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې درجه 40 تر رسیدلې ده. د ایټالیا په مرکز او شمال کې خلکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی او تودوخې د روم، فلورانس او وینس په څیر ښارونو کې خلکو ته روغتیایي ګواښونه زیات کړي دي. د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په ایټالیا کې تودې هوا د دې هیواد په درویشتو ښارونو کې 23,880 کسان ووژل، خو تمه ده چې د روانې اونۍ په پای کې به بارانونه او ورسره تالنده او برېښنا توده هوا یو څه ماته کړي. ویل کېږي چې په پرتګال کې په بېساري ډول د تودوخې زیاتېدو د ځنګلونو د سوځېدو خطر زیات کړی دی. په 2018 کال کې په پرتګال کې د تودوخې په نتیجه کې 114 کسان مړه شول او د دې مصیبت په نتیجه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ته اړ شو. په یونان کې تیره میاشت د اور لګېدو په بیلابیلو پیښو کې چې علت یې د هوا تودوخه بلل شوې ده 90 کسان مړه شول. په جرمنی کې د سیندونو اوبه کمې شوې دي. د جرمنی په ختیځ ایالت ساکسن انهالت کې د تودوخې له کبله یو بل خطرناک ستونزه رامنځته شوې ده. په دې ایالت کې د البه سین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد او جرمنی پوځونو خپلې وسلې او بمونه پکې ډوب کړل، به اوبو شوی او همغه وسلې او بمونه د خټو له لاندې راوتلې او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د جرمنی پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډول ماینونو او تجهیزاتو د لیدو په صورت کې دی له هغو لرې شي او امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي. پولیسو څو اونۍ مخکې په دې ځای کې اوبو ته نږدې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت 24 پوځي تجهیزات وموندل او اوس مسلکي کسان د هغو په شنډولو لګیا دي. د هوا تودوخه یوازې اروپایي هیوادونه نه ګواښي بلکې ټوله نړۍ له ستونزو سره مخامخ کړي. د ټامس رویټرز بنسټ چې مرکز یې په لندن کې دی اټکل کوي چې د تودوخې د درجې لوړیدل ښایي د بېوزلو هیوادونو اقتصاد په اوږد مهال کې سخت زیانمن کړي. دا ټولنه وایي افریقایي او آسیایي هیوادونه ښایي ونه شي کړای چې په راتلونکو دیرشو کلونو کې د کارګرانو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي. رویټرز وایي هغه کارګران چې د کرنې، قانونو، صنایعو او د تیلو او ګاز د تولید په برخو کې کار کوي ښایي دومره توان ونه لري چې د تودوخې په دومره لوړه درجه کې کار ته دوام ورکړي، نو ځکه به په دې هیوادونو کې د کار په ظرفیت کې د پام وړ کموالی راشي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له ورستي فهرست څخه ایستل شوې دي. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې کړې. د غذایی موادو د لوی شرکت سوډیک سو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د شرکت د دریو غړو وشنې سخت ټکان ورکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کول د ټپي کېدو په تور نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتوي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو لمخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي او زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځم به پورز ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې خکیل لوري د سپتمبر په شپږم نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره وروښتې دي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتل شي. وسم مخ کې لدین چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو کور کلی واوري د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. په هلمند کې د ماشومانو د خوارسواکۍ یا سوې تغذیه پیښې زیاتې شوې. په بستروختون کې ګڼې خزي د ماشومانو درملنې لپاره ورغلي او شمیر ورستر بلې زیاتې. ګلیاس دایي د بستروختون له خوارسواکۍ د بوستروختون له خوارزا زواکۍ سره د مبارزې برخې ته ورغلی او دا تفصيلي ريپورت یې جوړ کړی چې اوري.
د بوستروختون د دوهم منزل د وارد جړی دروازې ته د ناروغ ماشومان یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول وبې دي. په یوه نسبت لوی وتا کې د 15 درې پښوخه کې ماشومان بستر دي او پرنګ رنگ جامو کې ناستو مندې زموږ د ورتاک سره په مخونو پړنی راکښو. د بوستروختون ډاکټران وایي په خوارځواکۍ یختم ماشومان اکثره د مرکزی ولسوالیو او شهر ته د نږدې سیمو دي. د لرو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو په ولسوالیو کې د موجودو نامنیو او خراب لارو له امله لشکرګاته نصیرت لري. په بوستروختون کې د اجر پیښو د ورد یا څنګه مسؤل ډاکټر فضل هادی زیرمل وایي په غمشمانو کې چې د خوارځواکۍ لامل دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړی شپږ میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوته غزي مرزان په شپخانه کې بستر کړی وو چې دا پیسې د 2018 کال په لومړی شپږ میاشتو کې ډیر پیسې د زیاته شوې ده. یعنی په دې کال کې د لومړی شپږ میاشتو ارقام د موږ 2018 مرزان دي چې موږ په سوته غزي وخت کې بستر کړی دي.
د بوستروختون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوارځواکۍ یخته ماشومان پکې بستر دي ټول آتش پته ماشومان دي چې لاس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نه یې بیرته رخصت شوی دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کیدای شي زوړ وي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل شوی دی شوزو ورځ مو مبارک سه په داس حال کې چې دل تلاستی مندې ټول ورځ د ناروغ ماشومان سره شاید شو ورځ ونه لري. روختون تر غلی شې چې ماشومان په خوارځواکۍ یخت دي په دینه پوری چې خوارځواکۍ یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده او د څه شنه رمستکیږي. دوی د خپل ماشومان د ناروغیو کیسه کوي.
چې پیدا سو د یادې د ایسال کې دی د ایسال سره بیا مې شیدې باندې وچسول بیا یې د غلط نه پورته کېدی نه ورداشت کوي چار څنګه شیدې مې ورکولې هر شی مې ورکوي دی پرمختګ نه کوي درغولې دی بلغې نه کوي بیا مې سو ډاکټران ته چې بوتې هغه ټول بوي زه په شپخانه کې بستر کسه د کوچني علاج په شخصي دوا نه کېږي
دا وژه وو اما دا وره وژه وو چای مې ورکولې لږ ما شیدې پر لږ وي بارون بیا د کلویان شیدې ورته واخیستلې هغه شیدې چې خوړلې دي بس تر کوم څه وي
دا دریم پیره د چلتم راسته ولای دی یا تم روزه کې بیا د مخې مراغلی وو یا نس هغه کیږي یا غوګو دی غو عمل ډیر
دا مور پر مراسو پر د کوچنی باندې مرمر کم شیدې چې دا په مراوله لغه نه پر لګیدلې درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا مو ډاکټران ته وته دا ځای بیا د دې تر اوسه چې شیدې نه پر لګیږي دا اوس بیا دلته سالا تم سوبس
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دي نو خورځواکي د کوم څه ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي لوچکالی نیولې د نامنوي په خاطر بیکوري او د مند په منځ کې د یادې ناروغي په اړه نه پوهاوی د خورځواکي د یو شمیر لاملونو څخه دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې مندې تر شپږو میاشتو پورې ماشومان ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي
غټه ستونزه د مند ناګاهی ده کم معلومات چې هغوی خپل ماشومان ته په کافي اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي خاصه توجه نه کیږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی بل عامل دی صحیح خدماتو ته نه لاسرسی دی وجنه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کیږي او دغه مکرر او مرزای د وجنه خصوصا د اسهالات د وجنه او د شیر د وقایات د زیاتوالي د وجنه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي چون دوی خدماتو ته لاسرسی نه لري
بست دولتي روغتون چې د بيپلو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 1500 بستر د پاره شاوخوا 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا دمګړې د بستر د شمیر 320 ته پورته شوی دی د دې جملې 45 بستر هغه ماشومان ته ځنګړې شوی دی چې په خورځواکۍ اخته وي ډاکټران وایي ک کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه دې پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي محمد الستایی د ازادي راډیو هلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشوم لپاره د مور شوه تر ټولو ګټور او مناسب خواړه دي خو له بعد مرغ بیا شمیر سیمو کې ماشومان له دې لوی نعمت څخه به برخې دي دا چې ولې نن د خبرونه له مل مسر خبري ور باندې کوو لبلې خو روانه ونی په ټول نړۍ کې د مور په شودو د ماشوم د تغذیه په نوم باندې نومول شوې ده نن په همدې اړه خبرې کوو لمون سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد زاهر رودوال دی په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب په پیل کې بخپله د مور د شودو په ارزښت باندې یو څه خبرې وکړو
د مور شودې ارزښت مور ته ماشوم ته کورنۍ ته